احمد شیبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم.
طالبان می
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر د سولې په برخه کې د طالبانو پر نیت شک لري. طالبان بیا د حکومت پر نیت شک مندي. په دې خبرونه کې مو د کونړ غازي آباد ته ورغلو چې په سلګونو کورنۍ تازه جګړو بې ځایه کړي. په پکتیا کې سږکال دا هیلې زیات شوي چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکی کانکور لپاره موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځۍ ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
ما د دې لپاره رایه ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمنی ویلي و یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان شواړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاو سره کار کړی دی. په خاطر دی د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. ښاغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتېوالی یې ګډې ګټې دي. ګډې ګټې ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدلې شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي باید د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانیستل شوه هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو دی فلینګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډکې په خوست کې اړتیا ډیره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له لس سره ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له 4000 کسانو تیر شو. اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راینیر شرکت یو الوتکه په زوره په پلازمینه منسک کې ښکته کړه او تیره میاشتې د دې کېنول شوې الوتکې له منځه د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال ونیو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي پر بیلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغېزمن ځواب دی. که د اروپای ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ پرون انتونیو ګوتریش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتریش به د 500 کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي مشري کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 45 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتریش د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 22 کلن ګوتریش د ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلې شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي، دوهمه د جرمني په مونشان ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده، او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځني سپد 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وی اندېښنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیې ته تللی، پرون له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لږ تر لږه د دوی ځینې غړي په دې باور دي چې کولی سي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. ولې هغوی په خبرو کې له جدیته کار نه اخلي؟
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوری خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوې وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري او جګړو ته زور ورکړي، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنۍ وبخښې مخکې مې په سلګونو وویل خپلې د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوې دي او د سرپناه له نشتونه شکایت لري. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي چې له امله یې بولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوسي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي.
خپل واړه رویسته ځانونه ترویسته چېرته سرپناه غواړو کته وځو ځای نشته. باران ورېږي، کورونه خوشې پاتې شولو هر څنګ پاتې شو.
راکډه شوي خلک په جنګ کې له ښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشوایی
غوښتنه مې داره باید چې دا جنګ نور بس کړي، کول یو شي.
طالبان جنګ نو قلار کې دا منډه موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې له امله د راکډه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سلو نه شپږ میلیونه دا مو سروې کړل. ځینې پامیلونه پکې عاجل سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به مونږ سبا خیمې او نور غیر خوراکي توکي مې انتقال کړو. هغه به ورته توضیح کړو. پکې شل پنځه شپږ پامیلو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پي او نور همکار موساتو روغا کم کومکونه چې دي هغه به هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. نن د جون نولسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي تیرې زیاتېږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو په لیکو کې جنسي تیرې کېږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زیم هغه ولسوالۍ ډېره نامنه ولسوالۍ د جنګ جلال دی. هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا ویشت کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په څوارلس کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تېر سوي چې نامزادي په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه.
په
ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنګ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې. متهم شوی اوسی. بس په دې اساس باندې د مونږ ته او زمونږ ټولو منسوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په مونږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې مونږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فرد استراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویرې لري. په لن مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سیو فرد حالت په لن مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته ای، ډېر زلې ای، ډېر حالت بدی او بیلابیل پیښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځانوژنې په فکر کې ملوږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ:
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو. چمکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوی. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېر کوننیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو مېرمنې په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنطین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله یې د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا لامل و چې د 1999 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي، خو سږکال هیله ده چې دا شمیر زیات شي. تفصیل په دې راپور کې:
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز د انجونو لخری لسه فارغه شوه. دا وای تیر کال د کنکور لپاره پورا تیاری نه ونیولای، نو یې تصمیم ونیو چې د 1999 کال د کنکور په ازموینه کې برخه وانخلي. دا وای اوس مهال په یو خصوصي ښوونیز مرکز کې د راتلونکي کال د کنکور ازموینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله مند ده چې د خوښي وړ پوهنځي ته بریالی شي.
د پکتیا اکاډمي مونږ لپاره د پکتیا د انجلو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی او انشاءالله که چیرې مونږ خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکي کانکور لپاره هم مونږ آمادګي نیسو او هلته اشتراک کوو او نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاري پرته د کنکور په سخکل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د نجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سونځه وچه زیاتره نجونې ورسره مخ وي، خو اوس د سونځ د حل لپاره یو خصوصي ښوونیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون نجونې په زده کړو بوختې دي. په دې ښوونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله مند دی چې سخت کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښي وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سند کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشیپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سه کال دا شمیره 286 تنو ته راټیټ شوی و. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تېر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمیر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سهر ازادي راډیو ته وویل
اکثر افیند بدی نظر ویسے پرنا نویم کال تعلیمی کال البتہ، لیکن نصاب ہم سم تطبیق نہ ہو او بل کورنائی کالو دوی کورسون ہم تاکیب نہ کرال بدی وجہ دوی تصمیم لاری سب سوال ساو کال آمکم سکون سوارے گل دی سرا پکانکور آزمینہ کی گڑو روکی.
د اغلی سهر په وینا تیر کال د ټولو پکتیا په کچا 204 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سخ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړې وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالېدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو ته په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دې کتنې ته مخه کوو.
فرنګ پالیسی خپرونې په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوي د افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم د رانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډېره موده یې د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی، او اوس یې هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضره ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د ښه نیت یو اقدام وي، او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنگټن لګولی دی. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډېر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیې غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کنفرانس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نه شوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوه. ملټري ټایمز ورځپاڼه دی ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خپره کړې چې وایي القاعده په 2 کلونو کې په افغانستان کې بیرته رایوځای کېدای شي. لوید آستن د پنجشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځه ډله ممکن په 2 کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهم د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ، ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغسې اټکل کوي چې په 2 کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. ده د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د 14 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم توند شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لک 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 8.5 نه تر 8.5% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې می هم رای ور کړې و، خو وضعیت بدتر شو. دا ځل می فکر وکړ چې د رای نه ور کول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړ چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا می دنده ده، دا می هیواد ته باید دا کار می کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپیس اکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس پوشمکی فضا ته یوړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پي ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایله لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داره چې درې چینایي ستور مزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستور مزلي لیشي. دا ستور مزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستور مزلي لیږلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. درېمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. په پورونیو لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به وروغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړه. د خوست عام روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونی ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. دا سجرړو د دې سات د خبرونه خبری برخه هم دومره اوس بحث لرو. د ازادي په څپو کې پروګرام چې د پنځم به پر سپور شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ په هغو هیوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي، او په هغو هیوادو کې چې پانګونه زیاته کړي چې هلته د کار امکانات میسرې شي. دا سړی په څپو کې د خبرونه کې هم دا مسله څېړو چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنۍ غونډه دوشنبه پیل شوه، چهارشنبه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی یو مشر، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرخه به وایم د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په سټوډیو کې را سره دی. چخانسوري صاحب شرغلې
سلامت سه کوروده.
دا بحث په پوڅو مهمو برخو ویشم. د دې ونې غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولې بهرنیان پانګونه وکړي، د سپتمبر تر 13 چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي بیا به هم په دې هیواد کې نور هیوادونه پانګونه وکړي. چې خانسوري صاحب، د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیزه غونډه نتیجه څه وکړه؟ پولانډ وی تاسو بیان کړی
دا ډیر ښه غونډه درې ورځې وه چې په دې کې د چک او سلواک پنګوالم پکښه وو او د کمپنۍ او مالکینو پکښه وو. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب مو او همدار از د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایل باندې باسو سوچ سره کم کولای شو د افغانستان او د چک ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه زیات سي، خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د همدار از معدن کې څه رقم کولای شو. چک په خوا هم د افغانستان په معدن کې مطالعات کړي وو او موږ د دې سره وتونه دلته چې دوی صفه ابتدایي یاداشت امضا کړو د معدن برخه کې چې کابل تولاش د تعقیب او د تخنیکی برخه او معلوماتو برخه کې ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدن کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پنګونه وکي، او زه دا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غونډه جوړ شي چې د افغانستان پنګوال د نور اروپایي ودو سره وکولای شي تماسونه
خپل. څنګه ترې سب د افغانستان د جیولوژیکي چړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جک میدلن ساينس لایف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د څلور وشته کانونو او منرالونو پټې زیرمې شته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیاب دي. دغه څه بارزش تصویر مو په اړه کې هم خبره یاد شوه چې چک پنګونه وکړي.
بالکل، د افغانستان ټول هغه معدن چې آماده و پنګونه ته یو سرمایه‌ګذاري ته هغه موږ واضح بستی را وړي چې د تجارت سره شریک سوی چې پاغه کې د وسپنې سینولې تر مسو طلا نفت ګاز او قیمتي نیمه قیمتي ډبرې د افغانستان د همدار از هغه ولس نادره عناصر چې د جیولوژي دسته په افغانستان کې د هغو باندې بحثونه وسو. دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخو کې هم لیوالتیا درلودله چې صادرات هم وکړي او پانګونه وکړي، همدار از نفت و ګازو باندې او همدار از د افغانستان د زغالو د هم چې د زغالو څخه بیا برق تولید سي، په هغه برخه کې هم د دوی لیوالتیا ډیره زیاته وه چې بیا په مختلفو کچو باندې دوی سره تخنیکي ناستې کوو، د افغانستان خصوصي سکتور هم ورسره داخل کو تر څو دوی په ګډه وکولای سي په دې برخه کې پانګه وچي.
دلته یو خبره ده چې جمهوریت په خپله چې په کوم هیوادونو کې په پانګونه کړې ده، تر ټولو زیاتې پانګونه په جرمني کې کړې ده، بیا یې په استریا کې کړې ده او په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه هالند، لوکزامبورګ، سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پانګونه کړې ده. همدارس نورو هیوادونو جرمني دلته پانګونه کړې ده او اروپایي هیوادونو په خپلو منځونو کې. په دې برخه کې یو راپور ما لوست، په هغه کې ویلي وو چې ش پانګونه دا داسې هیوادونو سره نږدې پانګونه وکړي، نږدې هیوادونه. فکر نه کوي چې چکلا افغانستان ډېر لري دی او پانګونه به موثره ډېر نه وي.
زه فکر کوم پانګه باغه ځای کې باید وسی چې هلته ظرفیت یا د دې ظرفیت وسی چې دا هلته ګټه پورته کړي، هم خصوصي سکتور هم حکومتو ته. چک په افریقایي وادو کې هم پانګه کړې ده، چک په نور آسیایي وادو کې هم پانګونه کړې ده، یوازې افغانستان باندې دوی په رواندا کې او په نورو وادو کې په افریقا کې هم د اوس سرمایه‌ګذاري کړې ده. په خوا هم په افغانستان کې سیمنټو برخه کې ایرات کې سرمایه‌ګذاري کړې او همدارز په خوا هم چې چک سلواکیا یو ځای وو افغانستان ترانسپورت بس کې دوی پانګونه هغه وخت کړې وه. اوس په دې زمانه کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده او همکاري سطح ډېره لوړه شوې ده، د بانکي سیستمونو ټول سره د واټن چې دی دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي په صفو کې خبرونه له ازادي راډیو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده. که د پنګون په برخه کې یو بل موضوع تراشم، د لوګر د عینک د میسو پرکان تاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. فکر نه کوي چې یو څه ډیر وزن ډیر
شبر صاحب بالکل تاسو فرمول د پروژه ډیر زمریدل د متاسفانه په هغه وخت کې د پروژه باندې کار سوی چې امضا سي د حقوقي لحاظ ټول ابعاد نه سنجول سوی او ستونزې لري. مو په تیرو اتومي اسکوستونه دلو چې هغه ټول ستونزې یو لست نه جوړ کو او همدار از د چینایي شرکت سره هم په دې باندې موږ ابتدایي بحث کړی دی. یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده مر لرو او تخنیکی ټیم هم په ډیر نږدې راتلونکي کې موږ د چینایي شرکت سره مذاکرات شروع کو، یا به چینایي شرکت د پروژې ته حرکت ورکړي او کار به مخته ځي، او یا به حکومت افغانستان بل تصمیم نیسي تر څو کولای سو په هر طریقه چې یا بل سرمایه‌ګذاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی معدن دی هغه حرکت ورکړي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. چې دا ډیر اوږد انتظار چې خلکو کړی یو لس کال تقریبا، دا ان شاء الله راتلونکو څو میاشتو کې پای ته ورسېږي او د مساینک موضوع یو طرف اسی ده.
په دې امر کان په برخه کې دا خبر هم کده چالت تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده، هغه اړخ حل شوه دی؟
بالکل، تاریخي آثار ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی، یو تفاهمنامه امضا کړو. هغه بعضی ساحې چې تاریخي آثار لرو هغه موږ ممنوعه ساحې لنو چالت مدن کاری نه کیږي، او په نورو ساحو کې به مدن کاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسي، او زیاتره صحیح دي چې بل تاسو به دغه نست تاریخي آثار نسته. په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره موږ واضح کار کوو، هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې یو موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي، او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه و، هغه هم د شارسازی و ارزی وزارت سره موږ کار کړی دی، استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله. د حکومت د خاص خیدي پروژې د پیل لپاره کومه خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي، په داسې وخت کې چېرته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي، فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه ایجابوي چې له یو بل له کمپنی یا یو بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک کړي؟
همدا اوس هم ډېر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا د هغه مدنو څخه دی چې ثبوت شوی، تثبیت شوی دی، کیدای شي د دنیا په ډیر غټو د مصر په کانو کې د اول یا دوام به عبادت چلی. نو د پنګونو په برخه کې مشکل نشته، موږ کوشش هزمي دغه کوو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم ته ورسو او دا وری یو واضح تعهد ځینې واخلو چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای شي خپل کار شروع کړي او هغه تعهدات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خوا دوی خو هغه تطبیق شي او که چیرې خدای خواسته نتیجې ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري. د امنیت له لحاظه هم کېدای شي بیا وروسته تاسو باسو کوي تدابیر نیول شوي دي د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتخاب شوري امنیت هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان کار پر کېده په شمول لري چې د ایراد کې بند سلما او نور بندونه چې کار کوي ټول امنیت د تصدیق مفلت امنی سي او امدار از اوس موږ د شبرغان ستر مزار پورې او 49 کیلومتر د غازو پایپ لاین رو د امنیت هم دینه ولري.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون خانسوري دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزی هم له کابل په ټلیفون را سره شو. علي کوزی سپ خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده
د قرارداتونو په ارتباط باندې واقعیت چې لاسته راوړل نشته دی او دغه نوې چې د معدن وزارت کوم اجرات په لاس کې نیولې دي د قابل قدر دي دا نو د تر اوسه پورې په دغه 50 کالو کې زمونږ د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټول بند دي. رئیس د فرمان د مخې له دا اوس ورته ازادي ورکړل شوې ده په نوې شرایطو باندې دا هم قابل د قدر دا قرارداتونه چې د تالکو د شوکانی د مرمرو دا هم د سایل ورده یو خو مسائل دا چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالت ده. په دې شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دې خو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبره واستئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک کې چې زمونږ همسایي چې هلته جنگ نه وي هلته انرژي موجوده وي هلته امکانات موجود وي. د مثال په ډول زه تاسو ته یو خبره کولی شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې دي حتی زه یو نمونه د عبدالرحمن الکوزي راوړلی شم چې لویه سرمایه ګذاري کړې په افغانستان کې که 300 یا 400 کارګران دی لري نو د هغې په نمایي باندې 150 کسه باید دا امنیتي سکورټي وساتي. یعنی زمونږ 25% زمونږ عواید چې موږ لاسته راوړو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکورټي مصرفېږي.
علي کوزی صاحب مننه، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان د قانونو ارزښت د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې 1 تریلیون اټکل شوی او د افغانستان حکومت وایي چې شاوخوا 3 تریلیونو ته رسېږي. که ستونزو ته راشم او په لنډو د خنسوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم، امنیت، آیا بهرنیان ډارې په افغانستان سرمایه ګذاري وکړي؟
من نه زه فکر کوم چې تشویش دی، ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه ګذاري وکړي. کی هم اول خو سلام ملکوزی صاحب، تعالی کوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بند باندې یو ترکی شرکت تقریبا 4 کاله کې کار کوي. کوم امنیتي ستونزې دوی ته نه دي جاسته وي، هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت یې ورسره لاس لاندې لري تر څو د پانګوال ته هغه ضمانت د امنیت ته ورکړي چې دوی وکولای شي په ډېر ډارز خپل کار وکړي. یعنې کجکی غوندې ځای کې چې دومره لري هم دی بانک باندې 4 کاله کېږي، یو خارجي کمپنی کار کوي او ستونزې نه لري. نور ځای کې موږ کولای شو چې په ډېر واضح میکانیزمو او طرحو باندې پانګوال را جذب کړو او د افغانستان خصوصي سکتور ورسره شریک شي، په ګډه وکولای شي په افغانستان کې پانګونه وشي.
بل ستونزه سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي بې‌ثباتۍ باعث کېدای شي. نو خنسوري صاحب په افغانستان کې په سرمایه گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه روانې اوږدې خبرې؟
کیدای شي بعضې تشویشونه ایجاد شوي وي، خو ولې وزارت باید ورته ورکول شي چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه شته. بانک جهانی او نور نهادونه شته چې سیاسي ګارنټي ورکوي پانګوال ته او د حکومت هم هغه تعهدات چې دوی سره کوي او قراردادونه چې امضا کوي هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په مغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنیو کې یا د خلکو کې زنګ تشویش ده چې خو نه خسته نظام به سقوط کې یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شي نسته او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزې هم ځانو باسو هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی د پتیرو شلو کال کې نو
حال کوزه سم مختر دي چې تاسو ترشم د سونکو په برخه کې بل پښتن هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري صاحب اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی فقر لوشه جګړه دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي
متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه ټول نړۍ کې اقتصاد ضربه رسولې ده او نور ځای کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات ستاسو موږ هم د اوس په ایراد کې د مسو یو قرارداد درو مسو شیدا ورته شیدایي کې دغه پاره کې یو کویټي کمپنی دی یو کانادایي او یو هنګي کمپنی ده د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دوی رخصت و کارونه کې بیا تر اوسه راغلي خپل کار شروع کړی دی د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان یې وسایر کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخته یوسي
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی په هغه وخت کې د افغانستان یو چارواکي غلام محمد علاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په چیرو دوه قانونو کې د ویل چې کم شوه ده نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړ کې اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټولې نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر ورشنه کې
زه فکر کوم چې افغانستان او پنګوال ته ډیر عظیم فرصت وي چې د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوی نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پنګوال په دې وخت کې چې اقتصادي ضربه رسېدل کې دوی ګټه دلته زیاتره ده فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي واضح ده چې ستونزې سره د کورونا د وجې نه اولې نور طریقې سره چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیره ځنه اخیستای شي پنګوال
هل کوزه سب د ستونزو په برخه کې چرته تاسو ته راشم یو ستونزې ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته دی پنګوالو لپاره په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ
کله چې جمهور رئیس جمهور د نړیوال لپاره راغی رئیس جمهور شو ډیره خاصه توجه ته وکړله یو څه اصلاحات رال مګر هغه اصلاحات دومره نه و چې خپل د وزیر صاحب د شاهد د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته درچه د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات خوشو ډیر زیات ښه مسایل دال نور قوانینو کې ډېر د زیات ننګونې دي یو د هغه نه دا چې مونږه اداري ظرفیت نم اداري لري نم تجار لري نه بل څوک لري چې مونږه اداري ظرفیت دومره نه ده مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړی د ناوې نه دي جوړې شوی په ادارو کې سیستم نشته ده نو په دې خاطر باندې قانون سره کوم څه چې مامور غواړي هغه شان ته تطبیقي د فساد طرف ته ځي
الکوزه سم مننه په دې برخه کې به لند د خنصوري سم نظر واخلو د قوانینو تکلم لري راشو چې خنصوري سم الکوزي سم کچام ستاسو هڅه وستایلې خو به بل چلا هم نیمګړتیا وی ډیر دي
بالکل مننه قوانینو کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایط سره برابر نه او په خو جوړ شي وو اغه قوانين د دې مملکت لپاره جوړ شوی په بعضو سکتورو کې ټول کې زنوایم په اکثره قوانين د افغانستان د سیدی د یو عادي مملکت لپاره جوړ شوی افغانستان یو عادي مملکت نه دی افغانستان کې ستونزې متفاوت دي او خصوصا د معدن په قانون کې ملغه سنتیاوی هم اوسم راويستل دي او قانون تعدیل مدن کاروان تر څو نور هم کار اسانه سی او د افغانستان د شرایط سره برابر وي کچيري قوانين ساده سي افغاني سي او په تطبیق کې ستونزې ان شاء الله بیا نستا او د اوسه حکومت علي کوزي صاحب خبر دي کار کوي چې د ډیجیټل سي ټول چاري د حکومت هغه په فساد کې د فساد مخنیوي کې ډیر رول لري موږ په وزارت مدن کې چې اوس د قیمتي د مخنیوي د برو د پروسه شروع کړی ده ټول ډیجیټلی ده انلاین ده خلک کتلای شي وګوري کار چیرې دی او څوک یې کارم باندې سي اچول
چې خنصوري سي تاسو د ظرفیت خبره وکړه مثلا چک تراغلی است یو چکی کمپنی یو پنګوال هڅوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي لیکن و چکی کمپنی که حتی هم خوړی سي افغانستان ته لاړ سي دا خو چکان لزان سره نشي بولای حرفوی خلک په افغانستان کې کم دي د للوی سره د افغانستان حکومت د حرفو د زده کړو برخه کې ډیر اغیزمن کارونه نه دي کړي مثلا د اوریدونکو د توزیع لپاره به زده وایم په جرمني کې چې له 12مه صنفه څومره کسان فارغی شي ما لوستې دي چې 80% حرفي زده کوي 40% پانتون تزي په افغانستان کې ټول پانتون تزي او د سه رښتې وایي چې هغه به بیرته ګله هم کوي او کار هم نور ته پیدا کوي فکر نه کوي چې د پنګوالو له خاطر هم باید په حرفه وسته کو اعتقاد ډیر شته او توجه ته زیات
دقیقا بالکل څلور کال د مخه د تعلیمات مسلکی اداره جوړ سو چې هغه د مسلکی برخه کې هم اوس ځکه خلکو تور کړی دي او موږ هم د مادن د وزارت په نمائندګۍ د تحصیلات عالی د وزارت سره یا لور زده وزارت سره هم درز د پولی ټکنیک پانتون کابل پانتون هم تیر هفته زه ایراد کوم د ایراد پانتون کې محصلین سره مول دل ټول مودې ته واڅول چې ټکنیکی زده کړی وکړي ترڅو هغه وکول سی بیا موثر استفاده مزنی او د بازار د کار د هم په نظر کې ونیسو چې هغه رښتې چې اوس متاسفانه مزوانان ورته زیاتره لیوالتیا لري اغه هم د سوي ظرفیت هم ست ټکنیکی رښتو کې باید همدا یاداشت چې موږ چې کوسم ځکه دې سره یو مهمه موضوع همدا ټکنیکی زده کړی دي چې سره کوم کولای سو لاند مهاله کورسونه او منځ مهاله همدا راسک بورسونه وي ټکنیکی برخو کې چې کولای سو دې څخه استفاده وسی
په اروپا کې مثلا جرمني په دې کې مخکې دی دوی د ټي ټي سي په نوم باندې یو پروګرام لري په مختلفو هیوادونو کې عملي کوي هلته خلکو ته حرفه ورسره کوي تاسو د پانتون دورې ته اشاره وکړه یو څوک چې پانتون وایي هغه طبي خبره ده چې هم پانتون او هم حرفه په هم زمانه ورته سخت ده چې زده کړي د دې پروګرام فکر نه کوي چې هغه اسمن به وي چې له دولسمه څوک فارغ شي هغه یو دوه کلنه دوره مثلا د مختلفو شانو کې شته د دې ته څنګه توجه ضرور نه ده
د مسلکي تعلیمات اداره چې جوړه شوې ده دقیقا د جرمني د پروګرام چې تاسو ولته دې سي دي سره په امانګي جوړ شوی ده او ټول شهر د سویډن او جرمني په سیستم مخ ته جوړ کړی ترڅو د نه هم سم څخه ورسته او که ځوان وکړ د لیکلو سیستم کولای شي دوی کیدای شي الټراس ارفزه کی او کیدای شي تاسو د تعلیمات مستقلی داری سره هم یو مرکو کې دوی ډیر خبرنامې تر لاسه لري او په مختلفو بخشو کې د مختلفو ټکنیکی وزارتو سره دوی تفاهمنامې هم لري چې وکولای شي په هغه برخه کې ځوانان وروزی او د کار زمينه ورته برابر شي
لا هم د افغانستان پنګونه په محدود ځایونو کې روانه ده مثلا صنعتي پارکونه په کابل کې ډیر دي صنعتي پارکونه په هرات کې ډیر دي یا په جنو نورو ځایونو کې لیکن په جنو نورو ولایتونو کې لیکن فکر نه کوي چې دغه صنعتي پارکونه په جنو سیمو کې ډیر عجیب او غریب سنځ لري په تیرو څونو یو کې مو پکتیا راپور درلود مثلا هلته د صنعتي پارک لوی سنځ شته یو ځلې وایي چې مڅکه نه استعمالکې شي او بیا په دې باندې میاشتې تیریږي جنو وایي چې قوانين نه نشته په جنو برخو کې د برېښنا سنځ وي همداسې په نورو ولایتونو کې دغه غیر متمرکز صنعت توجه کم نه ده چون سریس
زه فکر کوم د صنعتي پارکو اساسي ستونزه چورته رسیدګي او سی هغه د زیربناو زیربنا د چ برق پي او که برق نه صنعتي پارکونه که پاره ولایت کې مختص جوړ کو هغه صادرات او تولیدات نشي کولای هم در زیربناوي هم بایلته موجوده سړکونه تر څو کولای شي دوی خپل توکي بازار ته ورسي که پکتیا مثال تاسو ورکوي وازی د چستونځسته وزارت شهرسازی کارور باندې کوي تر څو مزګ جره استعمالک سی ورې کې او قیمت کې د مزګ هم کمواله راسي امدار از د خوست میدانوي اوس جوړ شوی دی چې د صادرات کې به ډیر ګټه ورته ولري د ایرات ننګرهار او نور ولایتو مزار او کابل او قندار کې چې صنعتي پارکونه سته مادن وزارت کې موږ یو طرح جوړ کړو چې د رئیس صاحب خو منظور هم سو او اوس هغه باندې کار کوي چې پنګوالو ته جذب کو د افغانستان د ګال د زغالو څخه موږ کولای شو تر 3500 میگا واټ برق تولید کو امدا هوز د وزارت مادن تخنیکی ټیمونه په مختلف ولایتو کې په شمول د پکتیکا بغلان لوګر ایرات بامیان دلته تللی ترڅو د زغالو معلومات تخنیکی معلومات تورم زیات کو چې وکولای شو پنګوال داخلي او خارجي واڅو چې راسي سمایګزري کې او د برق ستونزه به ان شاء الله افغانستان وکولای شي د تر ډیره حده د زغالو د لارې څخه چې استفاده وکړو علي کو زیاتره یوادونه هم د اوس پورپا کې هم په امریکا کې هم جاپان کې هم د زغالو څخه برق تولیدي او داسې ټکنالوژي راغلې ده چې هغه مویت سیستم تاوان ډیر نه رسي
علي کو زیاتره دغه د فابریکو جوړېدل کچرته یو شی په ننګرهار کې تولیدي او فابریکې په کابل کې دغه انتقال خپل یو سنځه ده
چې د شکه چې تاسو تحلیل کوئ دا یو اقتصادي تحلیل دی نور دنیا چې په نورمال حالت کې د خپل صنعتي کارونه د ټول مشور ته په نظر کې نیسي چې خام مواد چې طبي خام مواد د کم ځای نه تهیه کیږي او البته زیربناوي جوړېږي که نه یا البته په بل ځای کې حتی هندوستان پاکستان او ایران زمونږ انفرادان چې دي هغه په بعضو ولایتونو کې چې ټول کال ته سرمایه ګذاري کوي حتی هغې ته لس کاله مالیه معاف کېږي هغه تشویق ورکوي ریبیت ورته ورکوي چې تر څو خلک مجبور شي چې هلته لاړ شي او هلته سرمایه ګذاري وکړي. دلته خو د عرضه او تقاضا خبره ده چې په کوم ځای کې لږ ډېر زیات امنیت دی او لږ سهولت دی، هماغه ځای کې خلک سرمایه راوړي. زمونږ ټوله سرمایه چې دا اوس فرضاً د مشرقي د خلکو یا د قندار یا د شمال د خلکو اکثره خلک 50% خلک یې تیږي په عراق کې سرمایه ګذاري کړده. اولت دا دی چې هلته زمینه مخایره ده، یا په کابل کې سرمایه ګذاري کړې، همدغه خروس او پکتیا خلک چې تاسو یادته نن هلته ډېر ځنګلونه لرو چې جلغوزو د زراعت باغونه دي، امکانات زراعتي صنعتي پارکونه باید هلته جوړ شي. د هغې دپاره مونږ داسې منظم پلان تر اوسه پورې زمونږ په نشلو کالو کې چې په ملک جنګ دی
مانن الکوده سب لبی خبرتیا و روستا ده خبرون و روستوی و طلبت نشده شوی و ده چیرو چه ده سپتمبر تر یولسم و روستا با ده افغانستان ده پانگوانی وزیاد سرنگشتی چه نریوال زاکونه لدغه هواده وزی.
ده اونی تاو ده مسائل ده ازادی پتسپوکی پروگرام که لملمنو سر چیرو دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
د سپتمبر تر یولسمې د امریکا د ناټو او د ناټو د متحدانو ټول پوځان له افغانستانه وځي. تر دې وروسته به د نړۍ د شتمنو هیوادونو پانګوال چې خنصوري صاحب دې تزړه شکل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
مننه شبار صاحب، لکه څنګه چې ما په شروع کې مویل د اساکیرو وتل یو فرصت هم دی او نړیوال یوازې اساکیر د افغانستان څخه وځي، دوی ټول اقتصادي او اجتماعي کومکونه د افغانستان سره تعهدات په ځینې وخت سي او هغه به ادامه لري او زیاتره اوس تمرکز پر دې دی چې د یوادونو سره کم کولای شي د افغانستان سره د اقتصادي لحاظ هغه سمبرسي وسي چې پانګوال هم داخلي هم خارجي دوته زمينه ورته برابر سي، دوی راسي پانګوال چې افغانستان کې او هغه سہولتونه ورته ایجاد سي. نو زه دې ته د یو فرصت په سترګه ګورم او امیدوارم یم او هم د اوس هم د خصوصاً د معدنو برخه کې ډېر مشهور او غټي کمپنیانې د اروپا د امریکا کانادا او استرالیا ده د معدن د وزارت سره په تماس کې دي او ابتدایي مذاکرات مو سره شروع کړي دي. معلومات ورته ورکو چې دوی راسي افغانستان کې پانګه واچي.
الکوزه سپتاسو د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د سرمایه گذاری په برخه کې څومره تشویش لري؟
بله، زه خو دا فکر کوم چې دا دومره ښه دی یو بدبختانه هغه خشن او خراب یاده ده چې یو تعداد خلک او دنیاوال او یو څه تحلیلوي چې داسې به وشي لکه د یو لیا کال یا داسې یا هغسې، او بله خامخا ده چې لکه څنګه چې په قطر کې امضا وشوه او یا نور خارجیان داسې وایي چې دا د پاکستان متعمد شکل باندې یو نورمال حکومت راشي او هغې کې به افغانستان کے امانت پراتی
مانا نالے کو زیسر دخ پروانی ورسوی ترسیدل یو چخان سوری سب یو مهم پروژه پاتشوالا چه مای پشتن کرده وی دی استرالیا دا فورس که کمی تلفز هم نی کرده کمپانی چه دا بریشنا دا انرژی او دا طبی منابع و دا سروی پا برخه که پانگوانه کبی او دی افغانستان ولسمشتر خواهی چه دا پروژه که تدبیق شده سی و تحول برامن سکی لکه چول سیز مخی چه پا سنگاپور کرامن سته شوی دا موضوع چه شو؟
مننه. دا موضوع هم د استرالیا د فورسکي کمپنی سره جریان لري، هم په د اوبو برخه کې د برق په تولید کې او مادنو برخه کې. هم د افغانستان په ولس ولایتو کې هغه ماده معلومات چې موږ د جیولوژي او د سروې د لودره دوی سره شریک شوی دي، په لومړی کې د تفاهمنامې پر اساس دوی مرتدا مشورې ده کې چې موږ کوم مادن اقتصادي ده په څه طریقه کولای شو پانګوال ورته جذب کړو. دوه مرحله کې بیا دوی وايي په کومه مادنو کې دوی لیوالتیا لري چې پانګه واچي او بیا د افغانستان د قوانینو پر اساس پروسه مخته وړو. د دوی سره هم د اوس موږ منظمه په هر دوه اونۍ کې جلسې لرو.
وبخښئ، د بهرنیو قواو د وتلو موضوع خو په دغو جلسو باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
قطعاً تاثیر نه دی کړی. موږ تقریبا آخري جلسه مو اته ورځې کنه ورځې د مخه دوی سره ډېر واضح لیوالتیا دوی په مختلفو مادنو کې لري او موږ جلسې ورسره جریان لري او ډېر ژر به انشاءالله دوی د افغانستان مختلفو برخو کې پانګه واچوي.
خنصوري صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته او سټوډیو ته راغلی او له شاغلي علي کوزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولې گئی. 00000 2 4 3 6 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 15